پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت لپاره نوی سرپرست اسدالله خالد معرفي سو. ښاغلي خالد په دې پروګرام کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکي به یې واورو. دغه راز به دا واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې راخلو چې وایي روانه اونۍ به د کابل په ګډون د دریو پاتو ولایتونو کوچیانو او د هندوانو او سکانو د حوزو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان شي. که وخت نو راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. احمد شیبره وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وی ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو خوشي شوي دي او د جرمني سریاسمې د اوکراین پر شخړو د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاندوی ولسمشر ډانالډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. تیره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان خپل وزر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دي ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحده ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. ښاغلی خوږیاڼي وویل د غنیخیلو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وې تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسي پاڅون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیلو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بل سیمه د بابس په نوم نومولې وه. دا هم نن د دوی د شپا کې شوه.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه په حصارک او نازیان ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یوه ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نو
تا نفرې کې اوسه بود د خپل خزبا د شوم امروز د غوونو ته دی وای نه لاس کسان چې ول شوی وو ل خوش کې دوه وروسته تیر ماشم ارخنج خو ولسوالی ته ورسیدل. که څه هم طالبان غوښتل چې دا سرتيري له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشانو په منځګړی توپ آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالی یومګان وردوج او درې خوشکک د محل د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د جرمني سرراسمي انګلا مرکل د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیس او کریمیا په اړه خبري وکړه. د دې ټلیفوني خبرو پر مهال انګلا مرکل د روسي پر ولسمشر پوتین فشار راوست تر څو هغه څلور بشت اوکراینی مانوګان خوشی کړي چې روسي ځواکونو د کریچ له تنګینې ولی او زندانی کړي دي. د جرمني د حکومت ویاندې اولریک دیمر پر نوویل د اوکراین سربیره د سوریې په اړه خبرې وشوې چې متحده ایالاتونو له دې هیواد ته د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده. په کریمیا کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شو چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو د کرچ په تنګي کې ډزې وکړې. یو شمېر اوکراینی بیړۍ یې وګرځولې او څلوروشت ماڼوګان یې ونیول. روسیې تور پورې کړی دی چې دا کسان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي دي. روسیې په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د ملګرو ملتو اکثریت غړي هیوادونه تر اوسه کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني. میرکل پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره هم پر ټلیفون وغږیده او د اوکراین په ختیځ کې د نوي اوربند ستاینه وکړه. دا اوربند تیره شپه 12 بجې پیل شو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهرامونو ته نږدې د بهرنیو ګرځندویانو پر یوه بس چاودنه شوې ده چې درې کسان یې وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي، دوه نور ټپي شوي مصریان دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کېږي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وسمه کې له سخت دریځو وسلوالو سره جګړې کوي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازې انجیلیا جولی وایي کېدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سی نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه د اوسکار جایزې ګټونکې انجیلا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او که نه، وویل هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجیلا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازې په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې یې له نږدې لیدلې دي.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوی سرپرست اسدالله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړ شوی غونډې ته چې همدا اوس هم جریان لري، ښاغلی خالد ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم جزئیات په اله تاسو سره شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په شمول د دریو پاتو ولایتونو د رای پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. د دې کمیسیون یو ویاند وایي
تلاش مایی است که در اول هفته جوری دو ولایت به شمول پکتیا و بغلان را بکنه و تا آخر هفته جوری بتانه نتایج دوی ولایت کابل، حوزه اهل هون و جستک و حوزه کوچی ها را اعلان نماید.
خود افغانستان د شفاف و عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید بیا په یاد ولایتونو کې ستونزې ډیر زیاتې ګڼي.
د کابل موضوع ډیر جدي ده. کومې پر خبري ادریس او محلول شوخه اصلا نه پر نتایج تا نه ژورنال تا نه پلار معلوم ده نه مور معلوم ده.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي. د غرض ک په خبرونه کې وخت نور راپورونه به هم واوره او په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. مشغلاسه د ریډیو اوري دوستانو لکه چې مخکې ویل د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست اسدالله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه هم د اوس هم جریان لري او شغلي خالد په دې مناسبت غونډه کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکی زمو همکار وصل وصال رخیص دی او د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. وصال صاحب خبرونه ته شرغله کده شغلي اسدالله خالد مهم ګندونه پاره رات وست چې څه ویل دي.
د رضایت من فریبا جان تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل کسرنګ تاسو ویلې نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت کې د دغه وزارت د نوي سرپرست د پیژندلو مراسم همدا شپه روان دي. اسد الله خالد، حمد الله محب، همدا شان د ملي دفاع پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي تر دې مهاله پورې خبري او سرګندونې درلودې چې مهم ټکي به لوریدونکو سره شریک کړو. د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله محب په خپل وینا کې ویل چې تر سیاسي مخالفتونو ورهاخوا د جګړې مدیریت افغان حکومت ته لومړیتوب لري او افغان حکومت په دې هڅه کې ده چې روانه جګړه په ښه توګه باندې مدیریت کړي او هغوی چې سوله نه کوي هغوی د جنگ او جګړې او حملو له لارې د دې ته اړ کړی چې سوله ته غاړه کېږدي او افغان حکومت سره سوله وکړي. خدای چې په دې برخه کې د نوموړي خپل خبرې وورو.
ترهګر او نور وسلوال مخالفین چې هرې خوا حمایه کېږي د افغانانو عزم نشي ماتولی. بلکې ورځ تر بلې د وطن ساتنې او نوامیسو د دفاع روحیه زموږ په ملت کې پیاوړې کیږي. زموږ لپاره د دښمن تعریف ډیر واضح دی. هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي دښمن دی او موږ به یې په مقابل کې جدي اقدام کوو.
خغلی محب ویل د افغان ځواکونو او سرتیرو په سرخندنو به هیڅ کله هم معامله ونه شوي او دوی هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي او په ښه توګه یې تجهیز کړي. بلخوا بیا د دفاع وزارت نوی سرپرست اسدالله خالد ویل چې هڅه کوي خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي او په دغه وزارت کې د یو لړ اصلاحاتو خبره وکړه. ویل چې له یو لړ څېړنو مشوره وروسته به په دغه وزارت کې یو لړ بدلون هم راشي. د ویل هڅه کیږي د جګړې د لومړۍ کرښې ځواکونه لا پیاوړي او تجهیز شي او په دغه ځواکونو کې د ملي وحدت او د یووالي د لا پیاوړتیا او غښتلتیا خبره هم وکړه. او ویل چې له دې وروسته د قوم له نومه هیڅوک په وزارت کې ناوړه ګټه نشي اخیستلی
او دا ټول باید په دفاع دې مملکت کې خطرو ته سینه سپار کی له امتیازاتو نه ګټه واخلي. باد لدی به سر و او سنگر به نیسو لدی حالت براوزو زموږ په دفاع کې ورځنی راپورونه چې زه وینم انداخت دشمن دفاع تیر کدن قطار از فلان شهرها.
خغلی خالد زیاته کړه چې تر ډیره به کوخخ دا وی چې افغان امنیتی ځواکونه لا خط تجهیز او پیوړی شي او دوی له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت راشي او د دښمن ځاله رنگ کړي او هغه چې سول نه کوي هغه دې ته اړ شي چې بل اخره سول ته غاړه کېږي. فریباجانه
بلې ډېر زیاته مننه کوم. وصل وصال وو دوستانو چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د نوي سرپرست اسدالله خالد او د غرض د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار څرګندونې راوړولې. په دغو مراسمو کې ښاغلی خالد ویلي دي چې په دفاع وزارت کې اصلاحات او اړتیا ده او اصلاحات او بدلونونه براولي او د غرض دای هم ویلي چې افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوځي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
اوس به د افغانستان د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د دریو پاته ولایتونو د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. د دغه کمیسیون یو ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ به د کوچیانو او د غرض د هندوانو او سکانو د حوزو پایلې هم اعلان سي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه د اعلان سوي ولایتونو د لومړنیو پایلو په تړاو دوی ته تر 2000 ډیر شکایتونه رسیدلي دي. فیروزه عزیزی یې په اړه راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا اونۍ به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اونۍ په سر کې به د پکتیا او بغلان او د اونۍ په پای کې به د کابل او د غشان د هندوانو سکانو او کوچیانو د حوزو لومړني نتایج اعلان شي.
موږ هڅه کوو چې د روانې اونۍ تر پایله پورې د پکتیا او بغلان نتایج اعلان کړو او د اونۍ تر پای پورې د کابل ولایت او دغه شان د کوچیانو او هندوانو او سکانو د رایو لومړني نتایج هم اعلان کړو.
ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تیره کې هم په وار وار په دې اړه ژمنې شوې خو دا لړۍ نه ده ورستۍ شوې. دا په داسې حال کې ده چې خلک، مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو په ځنډ سره اعلان کې په بې کفایتۍ او مدیریتي کمزورۍ تورنوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو پایلې په یاد بهیر کې د ځینو ستونزو او دغه شان د ښه شفافیت په هدف ځنډیدلې دي. مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیشو ولایتونو د رای لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې د میزان په 28 او 29 نیټه ترسره شول د عقرب د میاشتې په 19 نیټه اعلان شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د اعلان شویو ولایتونو د رایو د پایلو په اړه له 2000 زیات شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیسیون کمشنر نصیر فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو لویې برخې ته رسیدنه شوې.
د لومړنی لیست په تړاو 2102 شکایتونه ثبت شوې دي. لوی برخې ته زموږ د ولایتي ادارو لخوا رسیدنه شوې ده او استنافي پړاوې د همدې اونۍ په منځ کې پیلېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم ویلي، خو دا پریکړه یې وروستۍ نه ده ګڼلې او ویل کېږي چې نوموړي کمیسیون په دې اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، څارونکو بنسټونو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې پیل کړې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې خو مواردلې. په دې حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسمشۍ انتخاباتو ته تر تګ د مخه په کمیسیونونو کې اصلاحات او بدلونونه حتمي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل له 300 د زیاتو محلونو ژورنالونه ورک دي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ د لاملونو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې نور هغه د کمیسیون خلو هم خلکو ته او دغه دروغو باندې عادت اخیستې ده. د کابل موضوع ډېره جدي ده. کوم پر موږ خبر یو، ادرس او محلونو شاوخوا اصلا نه فورم نتایج شته، نه ژورنال شته، نه پلار معلوم ده او نه مور معلومه ده. یعنی داسې یو حالت ده چې هغه خپله کمیسیون لپاره هم ډېر ستونزمن ده چې اوس دغه نه دفاع وکړي او د شکایت کمیسیون به هغه د مکتوبي ورته غواړي، ځکه چې د شکایت کمیسیون په فاشنه چې کله چې کابل رایه غوتلولې نو هغې لپاره هغوی اوس اسناد غواړي او د مکتوبو کمیسیون دا وړتیا نه لري چې اوس اسناد ورکړي. درې سوه محل نه زیات دي چې هلته اصلا نه دي ذخیره شته، پکې نه هلته پکې هغه ژورنال شته او اصلا نه معلومېږي چې مربوط په کوم محل او هغه
نورشید چه فکر نکوه چه پا دی سر با مثلا دی خلکو اعتماد پا دموکراسی پا دغه اصل لمنځ ولاړ شي، راتلون که انتخابات دی ولسمشری هم پا مخ کی دی؟
د خلکو د باور لپاره کمیسیون اصلا ارزښت نه ورکوي. دا چې خلک بالاخره په دې کمیسیون متضرر کېږي، په دې کمیسیون او اداره د انتخاباتو د خلکو په نظر باندې څومره نور هم هغه حیثیت او اعتبار کېږي، دا د هغوی لپاره مهم نه ده، ځکه چې یو اداره چې مسؤلیت پذیر نه وي هغه د خپل ادارې اعتبار او حیثیت ته پروا ونه لري. له بده مرغه دغه وضعیت ده. نن شاید په ټولو ادارو کې لږ هغه بې اعتباره او بې حیثیت اداره کمیسیون چې
ترسره
دا اداره له بده مرغه له ټولو نه هغه بې تاثیره، بې خاصیته او په عین حال کې هغه له اداري پلوه ضعیفه اداره ده. او موږ که دغه کمیسیون کې تغییر رانه ولو او د ولسمشۍ ټاکنو خواته ځو، نو دا یو لوی ګناه ده، اشتباه نه بلکې لوی ګناه ده. نو مخکې له دې چې ولسمشۍ ټاکنو ته داخل شو، باید زه تزر دغه ادارې هغه مدیریتي اړخ یې باید بدلون پیدا کړي. نوی کمشنران چې هغه د افغانستان په حالت باندې سایزي دغه اداره ورته ډېر مهم اوسېږي او د افغانستان عزت لپاره هغوی ډېر یعنی ډېر جدي اوسېږي، هغه کسان باید راشي. موږ په دوی کسانو باندې له بده مرغه نور باور نه لرو او که چېرته دغسې شو نو د افغانستان آینده او دغه ډیموکراسي او انتخابات ټول نابودۍ سره مخامخ کېږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید و. دوستانو، از مجغل ازادی رادیو آوری او اسبه د فیروزی عزیز خد افغانستان اروند اقتصادی خبرونه وارو.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وایي د فراد اتاو یا میل ګمرکي بندر د تړلو له امله ګڼو سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي. د د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو شپږ ورځو را په دې خوا د ایران او فراه ولایت ترمنځ د یاد ګمرکي بندر د بندېدو له امله په سلګونه زره افغانۍ زیان دولت او سوداګر ته اوښتی دی. دا یې غوښتنه کوي چې له ایران سره دا بندر چې له شپږ ورځو راهیسې تړل شوی باید زر تر زره خلاص شي. د نوموړي په خبره په دغه بندر کې تر 3000 کسان د سیمنټو او ساختماني چارو په کارونو بوخت دي. د بادغیس د کرنې ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې د پستې محصولات د تیر کال په پرتله کم و. د یاد ولایت د کرنې مشر عبدالتواب طایب نن ازادي راډیو ته وویل په 1492 لمریز کال کې په دغه ولایت کې 1000 ټنه پسته تولید شوې ده، خو تیر کال دا اندازه 4000 ټنه وه. د ښاغلي طایب په خبره د پستې د تولید شویو محصولاتو اټکل شوی ارزښت څه باندې 15 میلیونه افغانۍ دي او ډیره پسته هندوستان، ایران او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته صادر شوې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1500 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، 1500 کیلو بوري بوره 1240 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ، 1 یورو 50 افغانۍ 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، 1 سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، 1 ایراني تومان 2 افغانۍ 40 پوله، 1 هندۍ کلداری 1 ریال 55 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 533 افغانۍ.
له فیروزی عزیز خمو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سی د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولی، پته مو د ازادي رادیو .com. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې د روسیې ځواکونو لخوا د یو شمېر اوکراینی سرتیرو د نیولو له امله یو ځل بیا د اوکراین او روسیې ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی دی. هم دا سره سره په سټډیو کې د رضوان خبرونه تر شرغلی. د جرمني صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د دې ټلیفوني تماس جزئیات څه دي؟
مننه فریبا جانې. د جرمني د حکومت ویاند ویل دي چې د انګلا مرکل او د ولسمشر پوتین ترمنځ پرون په خبرو کې زیاتره د اوکراین پر مسلې، د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې، د اوربند او د غرض د اوکراین او د روسیې ترمنځ د تازه کړکیچ په اړه خبرې شوې دي. د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع البته هم په دې خبرو کې مطرح شوی، خو زیات فوکس یا زیات تمرکز د اوکراین پر خبرو دي. کې دوه مسلې ډېر زیات دي. یو دا چې جرمني غوښتي دي له پوتین چې د روسي جنجال چې د اوکراین او د روسي ترمنس پورته شوی دی د دې په اړه مقوله کې مرسته وکړي، او د دې سربېره د اوکراین په ختیځ کې د اوربند پر موضوع دواړو مشرانو خبرې کړي چې سر لنن د اوربن پیل شوی دی او د جنوري راتلونکي جنوري تر ومې پورې به دوام کوي.
بله، د اوکراین په ختیځ کې د اوربن وضعیت څنګه دی او د روسیا او اوکراین ترمنځ وروستۍ لانجه په څه پورته شوی ده؟
کله هم څو کاله وړاندې بلاروس، اوکراین، روسیه او جرمني او فرانسه هم پکې و. دوی د منسک په نامه د بلاروس په پلازمینه کې اتفاق وکړ او پریکړه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به اوربن کېږي. دواړو خواوو اوربن اعلان کړ، خو له هغه مودې راهیسې همیش دواړو خواوو بل باندې تور لګو چې اوربند مات کړی دی او سرغړونه ترې کیږي، او واقعي هم د خال خال جګړو راپورونه ترې راتلل. هلته تر اوسه پورې داسې یو دایمي اوربند چې په سیمه کې 16 ساعتي ځواکونه وي او په سیمه کې آرام خراولي، په دې اړه تر اوسه پورې راپورونه نشته. اوربند هلته کمزور دی. او وروسته لانجه اصلا د کریمیا او د روسیې ترمنځ دا و چې د نوومبر په 15 نیټه روسیې د اوکراین یو شمیر ماڼوګان او درې جنگی کشتیونه ولې او روسیه دا کوي چې د روسیې خاورې ته او اوبو ته داخله شوې دي، خو اوکراین وایي چې دا اوبه د دوی برخه ده او د دوړو هیوادونو لخوا د استعمال وړ دنو. په دغه مسأله باندې متحده ایالات او اروپای ټولنې او جرمني یو څلمل خو د روسیې غواړي چې اول خو دغه د اوکراین سرتیری پریک دي، او دوهم دا چې د سور تور سمندر کې د غسیمه چې ده په دې اړه اوکراین سره پراتون کې کښخړونه کړی.
بله، ډېر زتمنانه کوم. رضوان مراد چې د جرمني د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو جزئیات راکړه.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راديو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپا 12 شپرنوي او د اف ام پر 3.5 په پټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلې سي. یو شمیر د کابل چا پرسپانو د افغانستان پر روانو حالات باندې مقاله او تفصيلي لیکل دي چې د دغه ورځپانو مهم ټکي اجمل تورمن لوست دي او جزئیات تر کې مشته.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیل موضوعاتو په اړه په دیمنس کې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د احتمالي ځان په اړه هم لیکنی او سلیکنی چاپ کړی دي. میډیا ارمان خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشری د انتخاباتو د ځان په اړه پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په مطلب کې راغلي چې ټاکل شوی و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ولسمشری د انتخاباتو نوې نیټه رسمي اعلان کړي، خو دغه کمیسیون وایندویانو رسنیو ته ویلي چې پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله راغلي چې له سیاسي ګوندونو، د انتخاباتو د څارلو بنسټونو، مدني ټولنو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره د موضوع پر سر خبرې او مشورې روانې دي. خو وی ساخ پلوکه ورسپانی په خپل سر مخاله کې لیکلي ګوندونو، انتخاباتي اړوند بنسټونو او د ولسمشری نوماندانو د ولسمشری د انتخاباتو د نیټې ځنډول غندلی او دای د حکومت مداخله او د انتخاباتو د مهندسي کولو یو هڅه بللې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې ګوندونه د انتخاباتو د ځنډول په خبرګون وایي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی. انتخاباتي بنسټونه لامل د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریتي کمزوري ګڼي او نوماندان دا د انتخاباتو د مهندسي کولو او د درغلیو د پایل اقدام بولی. ورسپانه لیکي ځینې دا هم وایي چې د غزن د سولې د پروسې لپاره د فرصت ورکول دي. د ویساپ باور لکومې ورځ چې انتخاباتي کمیسیونونه د شریک حکومت 50% ونډې ته په پام جوړ شول، له همغې ورځې باید ټول په دې پوهېدلی وای چې نور د شفافو او نسبتا عادلانه انتخاباتو کیسه ختمه ده. ورسپانه ټینګار کوي چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره باید نوماندان تر هر څه لومړی د انتخاباتي کمیسیونونو اصلاح ته پام وکړي. هیوا دولتي ورسپانه په سر مقاله کې لیکلي په کور دننه او بهر په تیر بیا په لویدیس کې داسې اوازې دي چې ګوندی د سولې لپاره ولسمشری ټاکنې ځنډیږي. خو ورسپانه لیکي دا تضمین څوک نشي ورکولای چې له ولسمشری ټاکنو مخکې د سولې راشي. هیواد لیکي دا به ډېره بې انصافي وي چې د سولې په تمه ستر لومړیتوبونه پرېښودل شي او دښمن سره دې بیا هم د سولې په تمه وخت ضایع شي. په سر مقاله کې راغلي ښایي د ټاکنو ځنډولو ته نورې ډېرې پلمې هم ولټول شي، خو د حمل یو دیرشمه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره قانوني نیټه ده چې حکومت پرې ټینګار لري او په دې کې نړیوال ملاتړ هم له ځانه سره لري.
او سم ستاسو را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونه
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم. د خیره موسسو مننه کوم، مرمنو سیدل ته موسسه زابل سرادی د شپې خوره کې مواد راوړي. خدا خبره دلته چې دی اکسنه ورکوي یا خبرونه ورکوي. د مرکز داخل خلک دا دروغ وایي په فلو کې کلا سو غریبانو سره رسیدلې. هغه مغو غریبانو ته چې وکیل یا ولسوال یا کومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتې و غریبانو ته نه رسېږي. دا دروغ وایي. وسلام په احترام خدای دې ټول زورواکي په شګر اخته.
د بادغس ولایت مقر د ولسوالۍ، د مرغاب د ولسوالۍ، د غورماشت ولسوالۍ، د قیصار د ولسوالۍ، خو بالاخره د مختلفو ولسوالیو څخه را بیا ځای شوي مهاجرین خلک یو چې د هرات د انجیل د ولسوالۍ په مربوطاتو کښې ګزاره کوه. تقریبا د نه برجې په مدا کې دي چې نه برجې راغلي یو د وچکالۍ له کبله څخه. او دغه ساعت چې شپږ اووه سوه کوره موږ پکښې اوسېدونکي د سېشنبې بازار د کازستان دش ورته وایي چې په مربوطه کې د انجیل د ولسوالۍ دي. دا نه برجې کېږي دلته مو اولادونه خلاص ول، لږې را باندې راغلي، تباهي را باندې جوړې شولې. د دولت دخوا او د موسساتو دخوا څخه هېڅ توجه موږته نه کېږي، نظر غوښتنه نه راڅخه کېږي، را باندې جړا نه کېږي، دروازې ورته کوو، جړا یې پر کوو، موسسات یې راځي را باندې وګرځېږي چې راڅخه ولاړ شي بیا مو نه یادوي چې زموږ جړا تر یو ځایه پورې ورسېږي چې ته چې ځه پر یو چا باندې وکوي. ته ملل متحد ته، بیت الملل ته، نورو موسساتو ته، رئیس دولت صاحب ته، زمر سره یو همکاري وکومه کوي چې بچان هم د بلیج ختمیږي او هم په علاقه د یخنۍ د کبله څخه به نتخیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او په دې سره دولس په یو دېرش دقیقې سوالی یو ځل بیا له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وی ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارد مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل لاري استولې دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون دا امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو استل پیل کړي. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لوی لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډېنه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه نه لس تنه سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یوه بس چاودنه وشوه چې دوه کسان یې وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لستنه د دغه هیواد وګړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیا کې د لوړوالي په اعتراض کرا وتلی وو اوشکې بهاونکی ګاز استعمال کړ. او د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیل یا جولی وای کېدې شي یو ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي.
له احمد شیبر مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. او د خبرونو په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوت چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلی ومني. زاود النافی همتیم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د میاشتنی راپور څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښو تر اگرځو چې مسکاه وته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد سون پولیسو ازادي رډیو ته لیږلی راغلی چې په لومړی پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له هوایي ځواکونو سره په همغږي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 30 ټنه بیلابیل نشي مواد ونیول. په دوهمه پیښه کې 1.5 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې له سرخرود ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د دې دوه پیښو په تړاو څلور کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادۍ رډیو ته وویل تیرې سه شنبه د کابل ښار له پولیسوخته او میرویس میدان سیمو څخه 200 کسان راټول او ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل.
چون په ژمي کې هوا یخي او د یخنۍ له وجې نه معتادین یخي هوا سره مخامخ کیږي او اکثره تلفات ورکوي. نو په دې خاطر باندې موږ هر 15 ورځې بعد یو کمپاین را اندازې کوو او د ښار د مختلفو نقطو نه چې هلته معتادینو تجمع کړي بې سرپناه معتادین موجود وي هغه جمعوري کوو او شفخانه یا د هزار بستر ته انتقالوو.
د یادونه وړ ده چې په تیرو دوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار له پولیسوخته او میرویس میدان سیمو څخه 1500 معتادین راټول شوي دي. په هرات ولایت کې دوه تنه د نشې موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه کسان په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه هیروین او 4 هرات ښار ته قاچاق کړي. په دې وروستیو کې له ولسوالیو څخه هرات ښار ته د نشې موادو قاچاق ډېر شوی چې دې کار نشې موادو ته لاسرسی اسانه کړی دی. د افغانستان په دریو هوایی ډګرونو کې یو لستنه بهر ته د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادۍ راډیو ته لیږل شوی راغلی چې دا یو رس کسان هغه مهال ونیول شول چې په جلا جلا توګه یې 5.5 کیلوګرامه هیروین د حامد کرزي، بلخ او کندهار هوایی ډګرونو له لارې هند، دوبی او ترکیې ته قاچاق کول. نیول شویو کسانو په خپلو لومړنیو څېړنو کې ویلي چې دا مواد مافیایي ډلو ورکړي او دوی د پیسو په مقابل کې قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشې موادو و پرچون خرڅوونکي څه د پاسه 1 کیلوګرامه نشې موادو سره نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د کشف مدیر میان احمد احمدی ازادۍ راډیو ته وویل په دریو عملیاتو کې و کسان د کابل ښار له څلورمې، اتمې، یولسمې او دولسمې حوزې کې نیول شوي او له دوی سره 1.5 کیلوګرامه چرس، تریاک، هیروین او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې په تیرو دوو اونیو کې څو عملیات کړي چې د نشې موادو نږدې دېرش پرچون خرڅوونکي هم نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ریمشتنی راپور ته لنډه کتنه کوو.
د 2018 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډیره اغیزه درلوده.
د نشې موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د استورسو د سیو حال درکوو.
در
روان شمسی کال په وروستیو دریو میاشتو کې په مجموع کې 203 قضیې د 215 اګه تورونو کسانو په شمول چې درې خزی دي عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې.
د محتاجینو د نشو نشانو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د خپل په سیره کې چې په مخ کې 20 مرزونه تثبیتېږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیګ چې د محتاج دی.
د بخت زمان په نوم یو ځوان وایي چې د پلار لامل په نشو وخت تاسو
خوراک نه دا سړی غورځي کنه کاروبار باندې دونه تاثیر وکړي چې زیاته ته د کار نه غورځي نوم را باندې ولي چې دا موتاد د چا ما ته کار نه راکو.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ولی شاړي موري خبره ده
کاش کس ما سي په شان روغ او جوړ وای.
ولی موري خو دې خیر کی په فرید څه شوی دي.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا هوایی ځواکونو په افغانستان کې په تیر درې میاشتو کې د نشې مواد پر کارخانو باندې څلور سلويش هوایی بریدونه کړی دي. د امریکا د دفاع وزارت په هغه درې میاشتنی راپور کې چې کانګرس ته لیږل راغلی چې دا هوایی بریدونه په افغانستان کې له درې هوایی ډګرونو څخه امریکایي ځواکونو یوازې کړی او یا هم افغان هوایی ځواکونو مرسته ورسره کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت مین خلیل بختیار هم د نشې موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره نظامی عملیات ګټور بولی. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کیوړنې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې نشې مواد د افغانستان په ناامنۍ کې ستره ونډه لري. دا راپور چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه چمتو شوی دا یادونه هم کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هوایی ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د نشې موادو د تولید پر کارخانو باندې څلور څلوېښت هوایی بریدونه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادۍ راډیو ته وویل ائتلافي ځواکونو د نشې موادو د تولید پر سترو کارخانو باندې هوایی بریدونه کړي چې په جنو بریدونه کې د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو هم مرسته ورسره کړې ده.
مافیایی ډلې له فرصتونو څخه ګټه اخلي، خو دوی په هغو سیمو کې چې تګ راتګ ورته ستونزمن وو سخت مات شوي دي. نشې مواد د ترهګرۍ مالی سرچینه ده او د افغان ځواکونو پر وړاندې یو تور مثلث جوړ کړی چې یو کونجی د نشې موادو مافیایي ډلې، بل یې ترهګر او دریم کونجی هم هغه جرمی ډلې دي چې په همغږۍ سره جرمونه کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس دا مهال بهرنی هوایی ځواکونه د نشئی موادو پر کارخانو باندې د کابل، کندهار او بلخ ولایتونو له هوایی ډګرونو څخه بریدونه کوي. د پینټاګون پر راپور کې راغلی چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بریدونو له پیل څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو 150 کارخانې ویجاړې شوې او په نتیجه کې یوازې طالبانو ته 200 میلیون امریکایي ډالر زیان ور اوښتی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په 2013 کال کې د دوی سروې ښیي چې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونو د نشئی موادو په تولید کې ډېره ونډه درلوده.
د 2013 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډېره اغیزه درلوده. ائتلافي ځواکونه له موږ سره یو ځای کار کوي او د نشئی موادو قاچاق کوونکي هر چیرې چې وي برید ورباندې کوي. له همدې امله موږ وینو چې اوس نشئی مواد لږ شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا کار د افغان او ائتلافي ځواکونو له هوایی بریدونو سره مستقیمه اړیکه لري. پر همدې اساس موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هم دې ته ورته هر ګټور فعالیت ترسره کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس بهرنیو ځواکونو د نشئی موادو د کارخانو پر خلاف لومړی هوایی بریدونه په هلمند او فراه ولایتونو کې وکړل چې وروسته نیمروز، بدخشان، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل.
محمد ایاز تر نه کوچ په افغانستان کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
اوس به وګورو چې د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته څومره دوسیې رسیدلې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د روان شمسي کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې د نشئی موادو د پیښو د ډیروالي خبر ورکوي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د دې مرکز د درې میاشتنیو فعالیتونو د راپور ورکولو پر مهال وویل په روان شمسي کال کې د عدلي او قضایي مرکز محکمو ته د 203 پیښو دوسیې رسیدلې دي. د بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نشئی موادو له کښت، تولید او قاچاق سره جدي مبارزه کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان شمسي کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې دې مرکز ته د دوسیو لیږل ډېر شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د دې مرکز د فعالیتونو د راپور پر مهال وویل د 1990 کال په تیرو دریو میاشتو کې د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو ته د نشئی موادو 203 قضیې رسیدلې چې په تور پر 215 کسانو باندې حکمونه صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې 10 خصې هم شاملې دي.
په مجموع کې 203 قضیې د 215 تورونو کسانو په شمول چې درې خزې دي عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې او دا دوسیې د څېړلو په حال کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په راپور کې راغلي چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې واتیا ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې اوس هم په افغانستان کې ډیر تریاک تولیدیږي او دا اړتیا لیدل کیږي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نشئی مواد د جنگي ډلو مالی سرچینه بولي او د سلګونو ټنو نشئی موادو د نیولو خبر ورکوي. د دې وزارت بیان نجیب دانش وایي
چنانچه شما میفهمین یکی از منابع تمویل تروریستا مواد مخدر است و
څنګه چې نشئی مواد د ترهګرو د تمویل مهمه سرچینه ده. لنی کمرغه د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت هم پلسګونه ټنه نشئی مواد د هیواد په بیلا بیلوسی مکنی ولیدی
از نقاط مختلف کشور کشف و ضبط شده.
د دې مرکز د معلوماتو پر اساس روان شمسي کال په تیرو دریو میاشتو کې له دوی سره په کابل کې 3 قضیه او ننګرهار کې 25 قضیه ثبت شوې دي. په دې اساس ویلای شو چې دا هغه ولایتونه دي چې د نشئی موادو تر ټولو ډېری قضیه لري. دا په داسې حال کې ده چې د سرطان،
اسد او سنبلی په میاشتو کې په مجموعي ډول 1995 قضیه له 211 تورانو کسانو سره ثبت شوې دي.
مسکا هوتک و چې له نشي موادو سره د مبارزې د عادي او قضایي مرکز د نوو څېړنو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې په تیرو دریو میاشتو کې د قاچاقو پیښې ډېرې سوي او دې مرکز ته د 203 پیښو دوسیې رسیدلې دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاره مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاره ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995 40 50 60 0 92 225. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.FM سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په د موتاجینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې د انسان په بدن کې د نشې له امله ځینې تغیرات راځي. د دې تغیراتو او نشو نشانو له مخې کولای سو چې موتاجین په اسانۍ سره وپیژنو. دا چې موتاد د جسمي، ذهني او اجتماعي جوړښت له پلوه څنګه پیژندلی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول محتاجین کومې نښې نښانې لري.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. دوی برخورد د فامیل سره، دوی برخورد د اجتماع سره، وظیفې سره علاقه کمیږي. هر معتاد چې ډېر ناوخته پورې دا ویښي، ډېر ناوخته پورې ویدي، وظیفې د سم صحیح نشي رسېدلی، که چېرې د کار د لاسه ورکوي. دغه مشترک عمده نښې وي چې په مختلفو معتادینو کې دغه نښې پیدا کیږي.
موږ د کومو وسایلو په مرسته باندې معتاد پیژندلی شو؟
په دغه اول مرحله کې شناخت ډېر مشکل دی. مثلا ښه عطر استعمالي منابع د مالیم لري، مثلا پیسې هم لري، اعتبار هم لري. نو داسې خاص کوم بدلون پکې نه راځي چې اجتماع یا خپلوان یا همسایګان پرې پوه شي. بیا په دوم درېم مرحله کې بالاخره پیږیږم. یار معتاد په دوه طریقو نه، یو د اعراض علایمو له طریقه، یو د لابراتواري معاینانو له طریقه دا پیژندل کیږي چې دغه معتاد ده. اعراض چې خپله معتاد تمثیلي، مثلا دغه رفتار کردار، علایم هغه ده چې بل څوک د ده په وجود کې ویني، چې سل فیصده دا تثبیت چې د معتاد لابراتوار کې ټستیږي. د ادرار معاینه کیږي، هغه مالیکولونو د موادو مخدر په ادرار کې. بل د وینې معاینه ده چې هغه پیشرفته معاینه ده، حتی مقدار د مواد مخدر معلومی چې څومره څکلی ده. بل مثلا یو ویښته باسي، هغه معاینه کوي. چون د مواد مخدر د تاثیر لاندې راغلی، ډېر پیسې مصرفوي. مثلا فامیل ته وایي چې زه والله کلب ته تللی یم، زه شودې خورم او زه کیلې خورم. بل د دې کور کې برخورد کې تغیر راځي. مثلا ټول فامیل ځي کار ته، دا به قرار وي دي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني، بیل ډوډۍ خوري. بل د پیسې د لاسته راوړلو لپاره، د اعتبار د حفظولو لپاره دروغ وایي. بل د مونږ سلسله ورنه خطا کیږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
د خپله په سیره کې چې ده، په مخ کې 2 مرضونه تثبیتېږي. دغه پخوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی، پوهېږي چې دا معتاد ده. په خبرو کې یو ګټوال، یعنی خبرې متقطع خبرې،
شکسته
او یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي، نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سرې ته نه ګوري، مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب وي. هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کښېني، د مینا د غاښ ته یو قسم تعامل کوي. دغه مینا د غاښ سره سترګې وګوري، دا سترګې دا دننه ځي او اطراف د سترګې داسې توریږي. بل دغه اطراف د خولې، دغه غوږونه، دا قسمت یو قسم شین ګرځي. دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل وجود کې کمیږي. بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي، هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې، په تریاک کې. نوکانې همیشه رسېدلی وي، پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل حتمن پکې لیرې وځي.
له ذهني پلوه یو معتاد څنګه پیژندلی شو؟
دا چې مواد مخدر د هر طریق نه واخلي، هغه د وینې د طریق نه ځي مغز ته، مغز متاثر دی. فرض مثال یو ځینی شی، اولین شی چې ده، د جرات کمی یا ختمی. بل یو استراب ورته پیدا کوي.
یو نفر ته خبر وکي دا خبر سره یو سات دو سات د پزین کې تویږي را تویږي د ډېر سوري افسر د ګور ته پیدا کی مثلا دغه حوصله او اعتماد به نفس چې دغه ډېر مهم د رواني دغه د دوړه یا لمنځه وړي یا ډېر ضعیفي بل چې ډېر د پارانوی ټاټ یا شک پیدا کی ورته خصوصا په د شیشه موادو کې فرض مثال یو ګلاس وبم ورته ورکې وې د زاریا چولې د نسکی فامیل نه پری خصوصا او ناس طبقه وې د خلکو سره بیا کوم جوړ لازم چې شکه خوب به د مختلفي کې مثلا دوه بچې د شپې وګوره دا به ناشتي یا مثلا اته بچې د ورځې وګوره دا به وې دی بل قضاوت نشي کوله فرض مثال د لزر قلی نختي به 2000 روپیه ورکې بل د بیر بی رحمی کی آتا پخپل خزه پخپل اولاد پخپل هډی نشدې خپلوان رحم نه کیدا بل هر شی د غلط استعمالی یو میز د چوکی د درجی په میز کینی بل د ډیمنشیا ورته وی وخت ورنه خرابي هغه غذا چې باید شپې خو لري سبب پی لګي قصه کوم نه ده
یو متاد د اجتماعي چلن لپلوه څنګه پیژندلای شو
مناسبت اول ادب د فامیل سره خرابې ول چې فامیل دوی نه اعتماد کوي نو ته ډوډۍ ورکي اې دا هغه مشکله دوسی جامع ده فامیل د جامع سره واچو بل خلکو سره تک ورو تک د نه کوي وخت ورته نه پدې کې چې دا چې پختنی دلر شي چې مړ ژوندې دلر شي چې مریض پختنی دلر شي نو داسې مختلف اړیکې د خرابې او مشکلات ورته پیدا کوي
د ډاکټر وحید الله کوشان سره مو زمور د همکار محمد یاستن کمرکا اورېده شاغلی کوشان وویل چې جوور خفقان شپتیا د خوب غیر منظم کېدل پاکوالی ته پام نه کول او پر کوچنی موضوع جنجال کول د اعتیاد اومده نشو نشانی دي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2016 مزني سپو خبريږي او واستخ خاطرې وردی تکابل ولایت قرباغ ولسوالي او سیدون کې بخ زمان ته نشي مخکي ساختماني کارونه کول دی وای چې ورسته د پلار لامل په نشو وختاسو دا چې بخ زمان څنګه د پلار لامل په نشو وختاسو او ورسته له څه ورستونځ سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی دی
نوم یې بخ زمان ده سن مش پګی شو ده او کابل کې زیږیدلای ما قرباغ ولسوالي کې مخکې لدینه چا به بدی کوله د دې کاروبار به ما ورته د تادونه کول وسد یو رسامیم کولای شم نقشه ما چولای شم د انجینری په لحاظ کې انجینران مخکې زی داس مخکې زم تللای شم ورسره کاروبار په لحاظ کې په دې حکومت کې بیا ز بیکاره شوم چې بیکاره شوم ترکیه ته لاړم ترکیه نه واپس بیرته راغلم چې بیرته راغلم په دې نشه باندې لګ لګ راغلم اول ورس پلار من د سلک چا تر وړې ولا کوټه کې خما د لګ را واخیستله چې دا وسې شي ام چې و من د نه باد دی خیر چې هم څه کړ د سټ خوان دی به دوله خوان دی لروته دا مې را واخیستله چې وروته مې بل مرګره مې هم دل تر سره جوړه شو دو ویل ودا شیشه ده ما نه پیژندل چې دا شیشه ده د ویل چې راشت چې چل درو خیم نه د سې استفاده کیږي و ما یو څه پیری دا چې ولا بس دا کله ولس دا پويش چې دا موتاد ده زیلګ زره وچکړی ما خوراک نه دا سړی غورځي کنه کاروبار باندې دونه تاثیر وک چې زی اتا د کار رم ورده نومره باندې ولې چې دا موتاد د چا ما ته کار نه راکو درې مرګری ور دی ویل راځي چې دا شپې ټیمو راځي چې نن یو غلا وکړو د زمنګ هم سګانه موټر یو دی د پلیټ را خلاص ک زه و درې د لیم ورته نو دی ته چمه کو دغه کار خدا پلیټ دی وش کو خدا لمبري ولیکو خدا لمبر ما کی هو ده دی سره ز په دریم دویم ورځ ک دریم ورځ جوړو ما زنګ واخه بس زم دی سره جوړه راغلم ګیر کی خو ما مو ویلی او مال زیم پکې په ګنا باندې می اقرار وک خپل چې و زم پکې و ما بیا لاړل او زیته بوتله دا وزینه بس ولایت ته بوتله ولایت نه بادام باغ ته بوتله بیا شپته ورځې ک 15 شپته ورځې په بادام باغ کې ماته رکړل بادام زم محکمې رو بس نه
د بخت زمان په نوم لوی وزوان سر مو زمور د همکار محمد یاستن ک مرکا اوریده بخت زمان وویل چې د غلال عمل دوه میاشتې زندانی سوی وو
یا یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې فرید پونتون لای وټولګیوال کرمل مکیږي، بس هغه دی چې له همدې ورځ څخه ژوند بدمرغه کیږي او د ویلوی بلا په خوله کې لویږي. دا چې فرید ولی بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمالا ما خام د جبار کرم میلمانه یو، زموږ استاد د پانتو نور ماسلین یې میلمانه کړی دی، ته هم را سره لاړشه.
یاره فریده که زما منینو له جبار لری ګرځه پانډیوالی نارځي.
ولی ولی جبار خو زما ډیر کانډیوال دی، ولی پانډیوالی نارځي؟
جبار چرسی دی، داسې نه وي چې خدای مکه ته هم په نشور سره اخته شي.
زه تا ته دومره ساده ښکاره شم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهېږم.
ساده نه یې، خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یوه بله اندېښنه هم لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټ کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا وراره.
څنګه سره وراره او کاکا دي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې اکثر ځوانان اول سګرټ کوي او بیا په چرس وخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی.
فری ډیر میړانه الک دی پانډیوالی ارزي. زه ډیر ور باندې ګران یم او پاتې سو د چرسو خبره هغه خپل کار دی. زه او ته څه کوو بابا؟
یوازې چرس نه دی، پرونی د پانتون مخته له یو پوډري سره بانډار کاوه. داسې نه وي چې پوډري شوی وي او ته به نه وي خبر.
نو له پوډري سره خبرې کول خو بد کار نه دی. فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي. او چرس خو ازادي کار دی، نور ماسلین هم څکوي.
نور ستا خوښه ده، زه ستا لپاره وایم داسې نه وي چې په نشو اخته شي. خدای مکه هم به پانتون در نه پاتې وي او هم به له ژوند تبا شي.
یار اجمل جانه، تا ته لکه چې زه ډیر ساده ښکارم. غم مه کوه، زه په هر څه پوهېږم.
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي. تا خو د جبار ډیر صفتونه وکړه خو زه هم پیژنم. متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به د هغو شي.
که میلمستیا ته را سره نه ځي سم راته ووایه چې نه ځم. دا څه مانا چې جبار چرسی دی، فلانه دی او ډینګه دی؟ ځانو چې ته نه ځې زه لاړم. د خدای په امان.
په مخه دی ښه، خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه. خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره ته هم په نشو اخته شي.
زه پوهېږم.
اجمل يم د فريد پانتون ام سنفي. السلام عليكم موري.
وعليكم السلام. زو استړې مشه.
خير يوسي موري، تم استړې مشه.
راځه زو کور ته ولارڅو د ډوډۍ وخت دی.
نه کور ته نه ځم، را باندې نه وخت کیږي. زمون پانتون خلاصو اوس کور ته ځم. فريد یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به واخلم او بل نو خدای پاماني به امر سره وکم. ولې شړې موري؟ څه خبره ده؟
کاشکس ماسیم تا پشان روغم جوڑ وی.
ولی موری خدای ده خیر کی پو فرید تو شویدی؟
فرید پو فانتون که دیوان دوال ده ناس چرسی سوی پو نخصو تویی که چو کورتا ناغی دیو پو دنی سره اندوانی سوی بس خوچ دیو مر سره پو دنی سو.
فرید رو شیره دینو؟
فرید تو میاشی که جو چو کورتا ندی ناغلی پلاری دووارا پا دست پینجی را پسیم ناری کورته راوس او بیرته ورتشته دی. نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي. مړه به وي هم به که ژوندی وي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.